په افغانستان کې مازیګر هر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تېر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ذات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی پر ښار حمله یو لوی جنایت و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازي غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې باید جګړه بنده سي. د پاکستان نوی ملي اسامبلی مشر وټاکه او په کرملین کې چارواکي وایي د امریکا د جمهور رئیس اسمبلی امنیت له سلاکار سره کتنې ته تیاری نیسي. پوره خبر نو اورید. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر غزنی شهر د حمله پړه وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز پر توګه پر دې شهر حمله لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنګي و نهادهای آزادی
د وای پر عامه تاسیساتو د بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنګي مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنګي پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله ده. اطمینان درکوم چې د غزنی درد د ټولو افغانانو او په خاصه توګه زما درد دی. ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د شوډو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوی وو ویل چې په غزنی کې د دوا او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی وویل د غزنی ښار له خلکو سره د مرستې یو اوږدمهالی پلان هم لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې اماماتو ویلي چې د غزنی پر ښار د استوبالو طالبانو حمله او د ښار په ګرمیشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیش کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یو خبر پاڼه کې د تدمی چې اماماتو په حواله لیکلي چې غزنی پر غزنی ښار حمله په داسې وخت کې چې په افغانانو کې یووالی تر بل هر وخت مهم دی، خلکو ته داسې ژور زخمونه ورکړل چې حتی تفرقه اچولای سي. د خبر پاڼې په حواله له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او استوالو طالبانو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. یونما د ناتایچو رپورټونو په حواله ملکي تلفات چې په هغه کې زخمیان هم شامل دي د 1500 ترمنځ ګڼل دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر دوو پوستو په حمله کې دیش تنه عسکر او پولیس وژل شوی دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو مسؤلیت اخیستی دی. په همدې حال کې د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار وایي په قلات کې د وسوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. معیار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو سهار په قلات کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د زابل د پولیسو مشر ویلي چې په حمله کې وو وسوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي شپږ افغانان چې د جرمني حکومت یې د پناه غوښتنلیکونه رد کړي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د خبري اژانس په حواله د 2014 میلادي کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په جرمني کې د رد شوو پناه غوښتونکو 15 پروازونه کابل ته رسېدلي او په ټول کې 3500 افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنې رد شوي افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. اسد قیصر نن د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالباً د پاکستان نوی صدراعظم وټاکل سي. د نوی صدراعظم پر انتخاب به د رواني جمعې په ورځ د پاکستان په ملي اسامبلی کې انتخابات وشي. په کرملین کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن او روسي چارواکو کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه ترتیبات روان دي او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن او د روسیې پلاوی به په جنیوا کې سره ګوري. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قزاقستان او ازبکستان په خپل ګډ سرحد کې د ځمکې پر تبادلې کار کوي. دواړه هیوادونه په ګډ سرحد کې د بارک په نوم د یو کلي پر سر لانجه لري چې د قرغزستان چې د قزاقستان په بارک سیمه کې پروت دی، خو له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو او د ځمکې د تبادلې په مرسته د لانجې د حل هڅې کوي. د قرغزستان یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې موافقې ته رسېدلي چې د بارک سیمه به د ازبکستان په اندیجان سیمه کې د برلشکین د کلي له شاوخوا سیمو سره تبادله کړي. د ازبکستان دا سرحدي سیمه د قرغزستان له پولې سره تړلې ده. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې عسکري په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل شوی او درې عسکري زخمیان شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون غوښتونکو په وروستیو 24 ساعتونو کې تقریبا 14 واره د اوربند پر موافقه تیری کړی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د هاوان مرمۍ لاسي بمونه او راکټ وروښتي دي.
د فرشته جلال زین مننه چي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شد و
په دې اړه مو د غزنی د یو مدني فعال نظر هم اخیستی دی.
بهرنیو اتباع و موجودیت چې طالبانو په لیکو کې، زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خند سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي.
موږ ته د میزان او تویشتمه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړې د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډېره پیاوړې ده او ډېر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونې پاتې برخه به هم زنو رسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رسولي خبرونې لومړی موضوع ته ورسله هغه چې د غزنی په جګړه کې بهرنیو وسلوالو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو د موجودیت ادعا راپورته شوې ده. افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. د جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیایي ازبکستاني او تاجکستاني اتباعو ترڅنګ د پاکستان اتباعو هم برخه درلوده. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراساب خټک ویلي وو چې د اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند سازی کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان دولت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. خغلی عرفان د چهارشنبه پور از ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستانی پوځیانو ته منسوب دي او یا هم نورو هیوادونو له چیچن نیولې ازبکستاني او تاجکستاني دي او د غزنی په جګړه کې دخیل دي، زموږ غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې په دې اړه ژر مستند سازی وکړي او له هغه هیوادونو سربیره چې اتباع په افغانستان کې جنگيږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بشري حقوقو بنسټونو ته دی وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي دي چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو د ګډون او مرجوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي کچېرې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1980 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنګیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشې جنګیالي او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه سوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني ترورستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان، د چینیا هیواد، د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلي رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنه کړل، خو ویل چې د غزنی د ښار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډلهیز حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه لاسته راوړنه بلل سوې ده. غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشري مرستې انتقال سوې، او همداشان به له جګړه پلو خاریانو سره مرستې دوام وکړي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید په دې ولایت کې په حمله کې د پاکستانیو اتباعو د حضور په اړه اسناد او شواهد راټول کړي، او حکومت باید دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حدیث پردیس د غزنی له یوه مدني فعال رحمت الله سره خبرې کړې دي. ښاغلی رحمت الله، په پیل کې د بهرنیو د موجودیت په اړه وایي.
بهرنیو اتباعو موجودیت د طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده، او سوشل میډیا کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خپرې شوې دي، خپله پاکستانیانو خپرې کړې دي. دا بېګا هم یو چا یو ټویټ کړی و چې د بډبیرې یو څوک و چې غزنی کې وژل شوی و، پرون یې هلته په بډبیره کې جنازه شوی و، د پاکستان د پوځ له مرکز سره نږدې ټولو خلکو ورته کتل، او دا یو معلومه خبره ده.
خو په غزنی کې تاسو دلته وضعیت بهتره معلومیږي، په غزنی کې دغه مسله لږه جدي وه، د پاکستانیو اتباعو په جګړه کې د دوی ګډون په رابطه باندې لږ څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ دلیل یې په څه کې و؟
زه فکر کوم چې داسې نه و فرض کړي چې مثلا غزنی به د دوی په لاس سقوط نه کوي، یا به مثلا دومره ډېر مقاومت کېږي. لاندې کبل دوی یو ډول کسم دوی په نورو ولایتو باندې هم زور ازمایلی، خو غزنی کې ښایي د دوی بل معلومات دا و چې هلته به دوی سره خلک یا مثلا پولیس یا امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، نو په دې اساس باندې ښایي دوی هم ورته تیاری نیولی واوسي. خو غزنی ډېر ستراتیژیک موقعیت تر هرڅه مخکې ښایي د غزنی د ستراتیژیک موقعیت په پام سره چې ممکن طالبان یې په اړه باندې ډېر ونه پوهېږي، نو ښایي د بهرنی اتباعو موجودیت له دوی سره به ضرورت و.
بله، او که چېرته حمیم صاحب د بهرنیو اتباعو په مشخصه توګه د پاکستانیو اتباعو په رابطه باندې دغه مسله چې اوس یعنی راپورونه په دې رابطه باندې خپاره شوي دي، څه فکر کوئ که چېرته دغه مستند سازی شي او واقعیت ولري، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
فکر باندې لومړی باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله وړاندې شي. د افغانستان مسله حساسه ده، او په کور دننه کوم چینلونه چې موږ پخوا کارولي، یا بهرنیو چارو وزارت، یا مثلا د سفارتونو په کچه د هزارو غوښتنو مسله یې کار نه دی ورکړی. زه فکر کوم چې په جدي توګه د امنیت شورا څخه وغوښتل شي چې خپل لوری معلوم کړي، چې دوی په افغانستان کې د کېدونکو جنایتونو ملاتړ کوي که نه کوي. که یې ملاتړ نه کوي او افغانستان کې له روان وضعیت څخه خوښ نه وي، یا ورته روان وضعیت ظلم ښکاري، یا ورته روان وضعیت د بشري او انساني حقونو خلاف ښکاري، نو ولې غږ نه پورته کوي؟ او که مثلا امنیت شورا رښتیا هم غواړي چې عدالت تامین شي، نو همدا یې ځای ده.
د غزنی مدني فعال رحمت الله چې په دې ښار کې د هغو د وروستۍ حملې په ترڅ کې د بهرنیانو په تېره بیا د پاکستاني وسلوالو د حضور په اړه خپل نظر راسره شریکاو. البته د یادونې وړ بوله چې له دې مخکې هم په افغانستان کې پر لویو ښارونو او نورو مهمو ځایونو د وسلوالو طالبانو له حملو سره د پاکستاني وسلوالو د ښکېلتیا یا د پاکستان د ملاتړ ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې بیا هم د غزنی د جګړې موضوع ډیر پکې راپورته شوی دی. اکرام الله اکرام ته وغوښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې غزنی د را روان احتمالي اوربند قرباني شو تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې نن د غزنی د جګړې شپږمه ورځ او لا هم په دې ښار کې ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سر مقاله لیکونکي په وینا چې هلته هره خوا اورانې ویجاړې ودانۍ تر سترګو کېږي، ولاړ دیوالونه تورو لوګوي وهلي او له درست خاره سا وتلې ده. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې وسلوالو طالبانو تر ډېره خپل وژل شوي جنګیالي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته انتقال کړي دي. په سر مقاله کې همداشان راغلي دي چې په دغه جګړه کې د ښار ډېرې دوکانونه، کورونه او آن اته لوی مارکیټونه سوځول شوي او اوس د ښار د سوری د کوم جګړه ځپلي ښار بڼه خپله کړې ده. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوالو طالبانو داسې وکړل. د سرمقالې د لیکوال په باور وروسته تر هغې چې په کابل، جاکارتا، مکه او جده کې زرګونه دینی عالمانو د طالبانو ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شو او دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي برعکس وسلوال طالبان لا جنگ ته وهڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی ښکاره بیلګه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډول حملو په کولو سره هڅه کیږي چې په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند مخه ونیول شي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په تیر اختر کې د اوربند پر مهال ولس طالبانو ته ډیره مینه ورکړه او همدا مینه لامل شو چې د طالبانو په لیکو کې د سولې تمایل زیات شي او دا مسله په هیڅ صورت پاکستان نشي زغملی. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په غزنی کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبینی تر عنوان لاندې په مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبانو په غزنی کې د خلکو په وژنو او د ښار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې عالي شورا بیا ویلي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته شین سره ښودلی دی. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د رول سیاست کار اخیسته. سرمقاله لیکونکي وای دا چې د حکومت مشران د طالبانو د ظلمونو باوجود له دغه ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې دغه مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې د غزنی د جنایتونو تر شا د تاریخي دښمنانو لاسونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې تیره شپه افغان ځواکونو په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماتې ورکړه او په دې ښار کې بیرته عادي ژوند ته زمینه برابره کړه. ورځپاڼې د غزنی د والي له قوله لیکلي دي چې په دې 15 ورځنۍ جګړه کې نږدې 400 وسلوال مخالفین او تر 100 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د سرمقاله لیکوال روسیا، پاکستان او ایران تورن کړي چې د غزنی د حملو تر شا لاسونه لري. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو لمخي پاکستانی چارواکو هم منلي چې د غزنی له جګړې د وژل شوی جنگیالیو جسدونه ورولل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید نور په نړیواله کچه د دې ناروا جګړې د بندولو لپاره لاس په کار شي، ځکه د سرمقاله لیکونکو په باور طالبان خپلواک نه دي او ورسره د سولې په خبرو وخت او لګښتونه دي. نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته ځانګړي او د جګړې د بهرني اړخ د مخنیوي لپاره د لاس په کار شي.
ازادي راډیو اورېدې مازیګر ان څلور بجې او 19 دقیقې دي. هم د شپې مقابل راپور تر لاسه کړ چې د کابل په تلسمه حوزه د کابل په دشت برچی سیمه کې یو ان 14 شوي. تر اوسه پورې د 14 ان جزئیات بشپړ جزئیات نه دي خبره شوی او د تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو په کابل کې زموږ همکارانو د کابل د امنیت قومندانې له ویاند حشمت استانګزی سره د دغه 14 په اړه نور معلومات وغوښتل.
تاسو شبه وړاندې د دشبرچی په سیمه کې اتلسمه امنیتي او ځارن 14 غږ اوریدل شوی. جزئیات وروسته تاسو سره خبرو.
حشمت ستانکزی د کابل د امنی قمندانې ویاندو چې یوازې د چاودنې تایید وکړل. د ازادي راډیو سره اوسئ. د دغه چاودنې په اړه مو که نور معلومات ترلاسه کړل له هغو به تاسو خبر کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خنډونو سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي. دا وروسته له هغې چې یو شمېر هغو مترزینو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرسته ایستل شوي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. نور حالې د محمد حدیث پردیس په راپور کې اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیچا په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دغه کله چې موږ تقویم جوړولو په هغو کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه. همیشه دغه ډول لوی پرېکړې چې موږ کړې همیشه مو له دوی څخه سلام مشوره اخیستې. اما په اوس کې د دا ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان 28مه نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان 28مه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ دغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره د دغه پروسې د مخامخ کیدو هڅې باید ونه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون روانه ونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
حالا این که اعضاب وایي پیشترها و پیشنهادات آماده زیاد عملی نیست. امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دی وایي د ګوندونو غوښتنې او وړاندیزونه اوس ډېرې عملي نه دي. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غوښتنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاب تو د ترسره کېدو نیټه دی وزنډول شي. د خغلی یوزاده په خبره د همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغیز کوي او دا په دې معنی ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالی او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخلې خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا، زما حق.
نیزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه اوازې اورېدلې شي. د ازادي راډیو دوه نورې ځانګړې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دوی پر ډلې او ایران د واشنگټن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې مشر ادعا کوي چې د ده ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سیشن بی پورس په خپل وینا کې چې د تلویزیون لارې خبرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړو قابلیت تجربه اوازم لپاره تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تاسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولي دي تاثیر نه دی کړی. ده زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی، او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه پسې زیات کړي، خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېښتمه کلیزه به لمانځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له 2 کلونو راهیسې روانه ده او پکې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له 1 کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی، او که څوک غواړي چې جنګ راسره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2006 کال کې د حزب الله پر ضد 3 ورځې په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړې کړي.
ستاسو ل پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه هوتن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرملو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ رادیو ته لو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیمش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو غونډه سیم کار کوي. تاسو داسې ستونزه جوړه شوې ده چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړئ. ولې زه د وسلوال ورونو نه دا غوړو چې افغانان سره ته تېجې دي راتلین کې له اختر د دای په بیا اوربن وکړي. دوا سره د شپې له واړه ته دا اورم چې دوی اوربن وکړي. سلام دې احترام.
السلام علیکم ورور، زما دا پیغام دی د موږ غواره په کلی کې کلینیکان جوړ کړی چې له موږ به شهر ته کلندو د دې په ځای کې کلینیک په زموږ کلینیک ته بنر راځي. ورور دا ورور د کلینیکان چې ور دوار سم ځای د کلینیکان جوړ یو سم دغه کو دوه غیر سو زره له کوم ځای په شهر کې د ډاکټرای چې لازمي ورور مریض مرا وسره دی منی کوم هیڅ شکیږي چې له موږ د کلینیکان چې سره او تاسو یې له موږ سره فاصله. سلام علیکم ازادي راځي سره
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې شوترې اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه د ریاست چې تاسو پیسې لختره تو راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي بیا نه ستلای. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤول چارواکو هم اوریدلی وي. او اوس به اسمت سروان راته ووایي چې پر مختللې طبي ټکنالوژي د سرطاني ناروغیو د تشخیص په اړه څه ډول سانسورونه کشف کړي دي.
د امریکا په ماساچوست کې د ام آی ټی په هانتون څیړونکو یو ډول سنسر جوړ کړی چې په وسیله د سرطاني حجرو یا هغو حجرو چې په سرطان اخته شوی منځ لیدل کېدای شي. دا سنسر همداراس دا امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورسپانې د راپور لمخې دا سنسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتیدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتیدل د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوست د ام آی ټی په هانتون څیړونکو دا سنسر د انسان په دوه ډوله حجرو اسمویلی چې یوې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له جنیدی سنسر څخه په استفادې څرګنده شوه چې په مقاومت لرونکي حجره کې د پراکساید هایدروجن اندازه بدله نشوه، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شوه. د څیړونکو په باور له دې نوي سنسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي، چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکساید هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي، او بل د دې ډول درملو تر کارولو وړاندې د ناروغ د وضعیت څېړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د غزنی باندې چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه بلل شوې حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې وویل چې په غزنی کې له خلکو سره د مرستې اوږدمهاله پلان لري، او سملاسي امر کړی چې په بیړني ډول د اړتیا په ځای کې په غزنی کې خلکو ته دوا، خوراکي مواد او د تشاک پاکې اوبه ورسول سي. د کابل پولیس وایي چې د دشتبرچی په سیمه کې د چاودنې ژغ اړویدل سوی، خو جزئیات یې لا نشته. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسامبله در روانې جمعې په ورځ د نوي صدر اعظم پر انتخاب راګيري وکړي، او کرملین وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن رسنیو ته وویل چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې راتلونکې اونۍ له بولتن سره خبرې کوي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د 19 کلنې ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د کابل په لوبغالي کې دوهمه ازمایښتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دوو سیالیو کې 22 تنه لوبغالي برخه لري، او په لړ کې به د دوی د لوبې مهارتونه وکتل شي. ښاغلی هوتک وویل چې د دې لوبې په توپ وهونکو کې بصیر نیازی 1، بلال احمد 2، عبدالله 8، احمد ظاهر 2، او سید جمال الدین 15 منډې ترسره کړې. د یادونې ده چې دغه لوبې به په دوه نورو تمریناتي سیالیو کې هم خپل بخت وازمایي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د نمانځلو په مناسبت 40 فدراسیونونو د بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جوزجان په بوختي پارک کې ترسره شي. نوموړي وویل سیالیو لپاره تر 80 سلنې چمتووالی نیول شوی، او هیله مند دي چې په ډېر شمېر نندارچیان له دغو لوبو لیدنه وکړي. ښاغلی فایز وایي دوی تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان دودیزې لوبې ترسره کړي. او د انګلستان د کورنی کرکټ لیګ په سیالیو کې افغان لوبغاړی راشد خان یو وار بیا وتوانېد چې د سیالۍ په دریو اورونو کې درې مقابل لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د دغه سیالیو په ساکس لوبډله کې لوبیږي چې تر دې دمه ښځه لیدلی. په دغه سیالیو کې د راشد خان تر څنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم لوبیږي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه
عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګوروال صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کېږي. یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري.